د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې امریکا او طالبان نن قطر کې سولې ته رسیدو تاریخي تړون لاسلیک کوي. د طالبانو څخه باندې دیش کسیس پلاوی لوړپوړي امریکایي چارواکي او یو شمیر افغانان د غونډې ځای ته رسیدلي دي. له دوه درته تازه حال درکوو. دغه موافقه په اړه مو د افغانانو له خوخیو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه موافق نه دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې څو شېبې وروسته به دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو خپلو کې په وروستي کړکېچ خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه نه دي موافق. ښاغلی محب چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، د بیلګې په توګه په هوکړه کې طالب لوري ته د اسلامي امارت د نوم د کاربلو یادونه وکړه. غلی محب وایي طالبان ادعا لري او په تړون کې خپل نوم د اسلامي امارت په توګه یاد کړی، اگر چې په قوس کې ورسره یاده شوی چې د امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني. خو موږ د طالبانو د امارت له ذکر سره موافق نه یو، باید د طالبانو د تحریک په نوم یاد شوی وای. داسې موارد زیات دي چې له تخنیکي پلوه ورسره موږ موافق نه یو. د ښاغلي محب په وینا دوی غواړي ووایي چې د دې هوکړې له ټولو مواردو خبر دي او له یو شمېر مواردو سره موافق نه دي. د نوموړي په وینا د امریکا سره په نننۍ ګډه اعلامیه کې به خپله دا اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او افغان ولسمشر دغه شریکه اعلامیه به پر پخوانیو ژمنو او تعهدونو ټینګار وکړي او له دې توافق چې نن په دوحه کې لاسلیک کیږي له دې وروسته به د افغان حکومت، ناټو او امریکایي لوري د همکاریو څرنګوالی واضح کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسېدلی. چارواکي او څارونکي باور لري چې نوموړی به په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک مخکې کابل کې افغان حکومت ته د واشنگټن لخوا د ملاتړ پر پخوانیو ژمنو د ودرېدو او دوام ډاډ ورکړي. ټاکل شوی اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر اسپر مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم کابل ته رسېدلی او دغلته یې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ټاکل شوی چې نن وروسته به د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبرې بلخوا د امریکا بل وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قطر پلازمېنې دوحې ته رسېدلی څو دغلته له طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون لاسلیک مراسمو کې اوسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. رویټرز خبري اژانس د طالب چارواکو په حواله ویلي چې د دوی یو دیرش کسیز هیئت هم دوحې ته رسېدلی. دوی دا نه دي ویلي چې دا هیئت له کوم ځایه دوحې ته ولاړ، خو طالبانو ډېر مشان پاکستان کې اوسېږي. همدارنګه ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر غړي لاده مخه په دوحه کې دي چې نن بل امریکایي لوري سره دا تړون لاسلیک کړي. طالبانو بل خو خپل جنگیالوی ته ویلي چې په دوحه کې د امریکایي لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې دي په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد من ازادۍ رډیو ته ویل طالبانو ته امر شوی چې د خلکو د خوښۍ په خاطر د هر ډول بریدونو ډډه وکړي. په افغانستان کې د یوې اونۍ ورکم وخت تېره شپه پای ته رسېدلی او تمه کېده چې بریدونه به بیا پیل شي، خو طالبان وایي دوی نه پیلوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم نن د ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به بیا تاوتریخوالی پیل نه کړي، خو په وینا یې دا پرېکړه په طالبانو پورې اړه لري. د ښاغلي خالد په وینا که طالبان ورکم ته دوام ورکړي دوی هم بریدونه نه کوي او دفاعي حالت کې دي، خو که بریدونه وکړي له ځان نه دفاع کولی شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي. قریشي دا خبرې نن په دوحه کې د رویټرز خبري اژانس ته کړي. نوموړي چې طالبان او امریکا ترمنځ د افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه کې دي نننۍ ورځ مهمه وبلله.
This has come about after
دا له نږدې دوه لسیزو وروسته پیښیږي. هیله ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات او د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون ښایي په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دا دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې شاوخوا د شپږویشت هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا استازي برخه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویل طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمولوي. دا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ له نننۍ هوکړې وروسته په څو ورځو کې پیلېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په دې پلاوي کې چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې به نهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به پکې شامل وي. ښاغلي صدیقي د پلاوي د تازه شمېر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار حکومت ویلي چې دا پلاوی به پنځلس کسیز وي. د صدیقي نننۍ څرګندونې د نوموړي د هغه څرګندونو خلاف دي چې پرون یې په حواله ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی به یوازې د افغان حکومت استازیتوب کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د دواړو لورو ترمنځ ترینګلتیا وروسته له هغې زیاته شوې چې د مسکو ملاتړ لرونکي سوریایي حکومت جنګي الوتکو په بریدونو کې درې دېرش ترکي سرتیري ووژل شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ او وایورئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. اوري چې امریکا او طالبان راتلونکو ساعتونو کې په قطر کې لنګدې د وکلونو خبرو وروسته سولې ته رسیدو په نوم تاریخي تړون لاسلیک کوي. راپور نوای چې د سولې لپاره د امریکا ځنګړي اساسې زلمای خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د تړون لاندې لاسلیکونه کوي. عام افغانان د تړون ته ډیر خوښ دي. د پکتیا پټان کې له جګړې اغیزمن شوی یو افغان
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي دې لاس ور کړی او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي. ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او که چار ساده بستر دی.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند اوسیدونکو له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د طالبانو څخه مو یوازینی غوښتنه دا ده چې نور دې دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، موږ به هم په خواني غمونه یې کړو.
د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل کې دی او ټاکل شوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه خبره کړي. د تاوتریخوالي له کمښت سره کابل کې د روغتونونو سړې خونې تشې شوي او تابوت پلورونکي هم یو څه دمه شوي دي.
مخکې له دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي، موږ د بیلاس شل دومره تابوتونه وړل او اوس چې د تاوتریخوالی کم شوی دی او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي.
د خبرونه ډیر مسایل د تاوتریخوالي کم د کمښت غیز او د سولې هیلو ته ځانګړي شوی. هیله دا تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لورو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هاسکو سره مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل له دوحې سره په مستقیم تماس کړی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
سلام تاسو ته او
اوریدونکو
ته.
د
موافقې د لاسلیک ته اوس خبره له ساعتونو نه دقیقو ته رالنډه شوې ده. په تقریبا په یو ساعت کې څه کم یو ساعت کې به په پام کې ده چې دا موافقه لاسلیک کیږي. د چارواکو په وینا دا موافقه به د قطر د مرکز پلازمینې په سیمه ییز وخت د ماسپښین له درې نیمو بجو څخه تر پنځلس کمو څلور په دغه فاصله کې لاسلیک کیږي. ټولې امادګۍ ورته نیول شوې دي او داسې ښکاري چې دا موافقه به په خپل وخت لاسلیک شي.
د افغان دولت له لوري یا په ټوله کې افغان سیاستوال هم لیدل کیږي د غونډې په تالار کې؟
د غونډې په تالار کې د افغانستان د حکومت او د مدني ټولنو استازي ملي تركي البته د یو کم شمیر یو څو محدود کسان چې په کابل کې د طالبانو له کړیو سره نږدې فعالان شمیرل کېږي، هغو په دا وروستۍ شیبه کې دلته راڅرګند شول او له ځینو رسنیو سره یې خبرې هم وکولې. اما د افغانستان د حکومت په استازیتوب دلته په دې غونډه کې هیڅوک هم نشته، په داسې حال کې چې د تقریبا اوو هیوادونو د امریکا، پاکستان او قطر په ګډون د
بلې تکل صاحب فکر کوم اړیکه پرې شوه. تکل صاحب غږ ماوري؟ او اړیکه پرې شوې ده، بیرته به د خبرونې په ترڅ کې تکل صاحب ته ورسو. اوس همکار مو اشاره کوي چې تکل صاحب سره بیرته اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د موافقې له منځپانګې خبر دی، خو د منځپانګې له یو شمېر مسایلو سره موافق نه دي. تکل صاحب بیرته وصل شوی، مهرباني وکړئ تکل صاحب، هیلې څه دي مجموع کې کوم سیاستوال چې هلته راغلي، کورني او بهرني چارواکي، هیلې څه دي چې دغه موافقه به بالاخره افغانانو ته څه زیری ورکوي؟
د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو لخوا تر اوسه په دې اړه دقیقا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته دوی یوازې دا خبره تایید کړې ده چې دا موافقه به له پلان سره سم نن لاسلیک کیږي. نن سهار کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي کله چې د هوټل هغه د موافقه د لاسلیک ځانګړي سالون خواته را نږدې شول، نو خلکو په پرله پسې ډول، خبریالانو په پرله پسې ډول له دوی نه غوښتنه وکړه چې یو څه ووایي. خو هغه څه چې ما د طالبانو له مشرانو نه واورېدل یوازې همدا خبره وه چې موافقه ډېره ښه موافقه ده او د افغانستان په ګټه ده. دا ما له طالب چارواکو نه واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هیڅ ونه ویل او حاضر نه شو چې د رسنیو په وړاندې خبرې وکړي. دومره موږ تر اوسه پورې له طالبانو او امریکایي چارواکو نه اورېدلی دي.
بله، کور ودان، ډېره مننه تکل صاحب. بیا به هم له تاسو سره په اړیکه کې اوسو. احمد تکل دوهې نه را سره و چې ویل یې د تړون لاسلیک ته ساعتونه نه بلکې دقیقې پاتې دي، یو ټاکل شوی ته چې تر شاوخوا یو ساعت پورې تړون لاسلیک شي. او لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل په راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر به د دې تړون لاندې لاسلیکونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دوی د تړون له منځپانګې خبر دي، خو په خبره یې له یو شمېر مسایلو سره دوی موافق نه دي. د طالبانو د اسلامي امارات یادونه یوه هغه مسله ده چې افغان حکومت ورسره موافق نه دی. دا هغه مسله ده چې په تړون کې ورته یادونه شوې. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته تللي او ټاکل شوي په څو شیبو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. همکار مو امید ظهیرمل د دغه پروګرام خبري پوښښته ورغلی، دا مهال را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. ظهیرمل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ دغه اعلامیه صادره شوه او کنه صادریږي؟
لودین سے تاسو اوریدونکو ته سلام. د غوز د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سلام خانه یې ماړی کی چې هر یو هغه تقرار لن همدغه غړی تر دم غړی په دغه اعلامیه رسمه صادره شوې ده. خو اعلامیه په لاس کې څلور مادي دی برخې لري. لومړی ماده ده چې د تضمین چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوال دیگر ډلې افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویمه ماده ده افغانستان څخه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو لپاره پلیس جوړیږي. دریم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شمول امریکي ټیم له لوري طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم تلپاتې او پراخ بنسټ اوربند. دا څلور مادې دي چې دغه اعلامیه لومړۍ برخه ده. خو اصل دغه اعلامیه درې نورې برخې هم لري چې په هغه کې ځینې نور مسایل ذکر شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او متحده ایالات درکوي چې القاعده د داعش څنګه نور نړیوالې ترهګرې ډلې د خپلو غړو د استخدام، مالي تمویل، روزنې او داسې نورو بدونو لپاره چې د افغانستان خاورې کارولو ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د هغوی د متحدینو او د افغانستان د امنیت لپاره ګټ ګواښ دي. لومړی برخه ده همدا ډول په دویمه برخه کې مې اوسنۍ موضوعات شمیرلې دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ اهداف د رسېدو او ژمنو عملي کول لپاره په دوامداره توګه د امریکایي او ایتلافي د شتون د کچې او فعالیتونو په اړه سلا مشورې او همدا ډول په دریمه برخه کې چې البته په دې برخه کې بیا ځینې مادي هم شته لودین صاحب چې لومړی مادي له افغانستان د امریکایي ځواکونو سرتیرو ته به اگر کښته کېږي او له دې ګډې اعلامې د خپرېدو او طالبانو سره توافق وروسته یې په 115 ورځو کې به طالبانو سره په شوي توافق کې نورې کړې ژمنې چې هغه اعلامې پورې البته یې توافق پورې اړوند دي هغه به عملي کېږي او همدا ډول یې بیا په درېیمه برخه کې هم موضوعات راغلي لودین صاحب چې هغه خپله بیا څلور نورې مادې لري چې د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې دا په دې اړوند نورې موافقې تایید او په رسمیت وپېژني. متحده ایالات او د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دي چې د بیا رغونې لپاره د اقتصادي همکارۍ په شمول به په خپلو کې مثبتو اړیکو ته دوام ورکوي. متحده ایالات به د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي نه ګواښي په ځل به ځواک نه کاروي او د افغانستان په قانوني چارو کې ځوانه لیکي همدا ډول به سره برخه کې راغلي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلي کړکېچ ختمولو په خاطر سیاسي روغې جوړې ته د رسېدو په برخه کې د روانو هڅو د ملاتړ د چې مېز او نړیوال اجماع رامنځته کولو حلې ځلې روانې ساتي. همدا چې دغه اعلامیه تر اوس البته څو دقیقو یا هم که څو وایم تر څو څو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو سرمشي یان سټولټبرګ د روان ولسمشر لخوا راشمان د یو خبري کانفرنس په دا کانفرنس لوبین صاحب د افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د ډیپلوماټیکو اساس سربیر غن سیاسي مشران هم راغلل شوی او تمره په سوریا کې د برنامه پیل شي.
کور ودان ظاهر مل صاحب بشپړ معلومات موریدونکو ته ورکړل. حتمان به پر اتلونکو خبرونه کې تاسو سره بیا تماس نیسو کله چې دغه اعلامیه یا دغه موافقه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په داسې ورځ کابل ته تللی چې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د راوستو په نوم یو موافقه لاسلیک کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لاسو ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړیو دوه میاشتو کې د افغان سیاستوالو او سیمهیزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناسته بل اخره د تلار هواره کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک ته چمتو شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بیې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزو لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم خپل سفرونه پیل کړل. لنه پړاو سخت خبرو وروسته د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې له سیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبرې هغه څو چې په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې به هوکړه رامنځته او لاسلیک تنګ دي شو. کته هم د دې هوکړه لیک جزئیات شریک نشو خو په قطر کې د طالبانو په غونډه کې ګډونوال صدیق الله توحید له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د وصول لمخې طالبان له امریکا سره په څلور مواردو هوکړه ته رسیدلی و.
د امریکا پلاوی او د طالبانو پلاوی ترمنځ په څلور موضوعګانو باندې خبرې وسو. لومړنی هغه موضوع ده چې امریکایان یا ناتو هغه تقسیم اوقات بلند وکړ طالبانو ته چې هغه پر اساس د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتل دي. بل مسئله هغه و چې طالبان باید خپل اړیکې او ارتباط د ټولو تروریستي ډلو سره جلا کړي. درېیم مسئله د افغانانو ترمنځ مذاکره باید پیل سی او سلورم هم د افغانستان د امریکا پر خلاف کوم حرکت ونشي او آتش بس یا اوربند دائمی سی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چمتو شو چې د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډویټ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حمله چې امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو، ترامپ غوسه کړ او د سولې خبرې یې لغو اعلان کړې او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه دي زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. دا چې د سولې په خبرو کې رامنځته شوی ځنډ په څو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
ترینه مسله خپل د متقابل باور مسله وه، برداشت دي چې آیا متقابل نیت د سولې لپاره لري کنه لري. وروسته درې میاشتو زیات خبرې په محتوا باندې د حکومت نه وي، بلکې په هغه مسایلو باندې راڅرخېدي چې د نیت پاکوالی پاره کې وي
خودی. خاغلی خلیزات لسم پړاو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان ته سفر وکړو، په کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی مشرانو چارواکو سره وکتل. نوموړي لدی سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلی. خاغلی خلیزات خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو د دې هیواد له بهرنی چارو وزیر سره هم وکتل. لدی لیدونو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرم شوې او د تاوتریخوالي د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم لدی وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم راضي شو. امریکا طالبانو د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې د 20 نیټې له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمېدو یا اورکمونی پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کړي تاوتریخوالي د راکمېدو ونې په بریالي ډول پای ته ورسیده او طالبان ورته شمن پاتې شو، نو د فبروري میاشتې په 20 نیټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمېدو ونې بیګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نیټه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د شاوخوا 50 هیوادونو استازي دوحې ته رسیدلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي مرکچان او دغه راز د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي داس مهال قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کوي چې په تیرې وونه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موده اعلان شوې و. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربان په څیر بشپړ آرامي هم نه و. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دوه وړو چاودنو شاهد و، هغه چې مسؤلیت یې چاونه مانه. خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمیر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په دې اړه امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 20مه چې د کب یاهوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی موده پایل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دیونه د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهاراتو لري.
خو د تاوتریخوالي د کموالي په اړه د طالبانو په اعلامیه کې چې د تېرې شنبه یا د کب میاشتې په دویمه خبره شو لیکل شوې چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه و بیان شوی. د تاوتریخوالي د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتڼي د دې ګام هرکلی کاوه.
از موږ ولسونه په ننګرهار کې لابیلابیل ځایونه راټول شوي دي. کوچنیان مو، زلمیان مو، پخو مر، یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سر راټول دي.
له هر جات خوشحالۍ استو چې داسې فکر روانه ده چې بعد دې به موږ د جنګونو او د بدوازونو په امن کې وو.
یو شمېر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو، خو د تاوتریخوالي ونۍ بشپړ آرام هم نه و. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کب په اومه او اتمه نشه دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تنه نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي راډیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
بیرای حمله چې تر سره شوې دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوکونو په پوسټو باندې وي، همدارنګه ګڼ شمېر نور بریدونه چې تر سره شوې دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې یو په ترڅ کې هم زموږ قدرمن هیوادوالو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پاړه شوې هوکړه عملي کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بسیار مهمه
د وای ډیره مهمه ده چې د اونۍ پاړه یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړې شوې په ډېرې چټکۍ کار کوي، څو موږ د اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پایلو خوښ دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درې نوي سلنه راښکته شوي وو، خو حکومت پلو ځواکونو په یوې برخو کې سرغړونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وړاندې یو شرط د تاوتریخوالي کموالی و چې د وو ورځو لپاره پلی شو. د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند څرنګوالی به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی یې وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند هڅې وشوې خو پایلې ته ونه رسېدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې دا اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښتونه پر ټولنیز وضعیت اغېز پرېښی دی. هغه خلک چې ډېر سروکاري د امنیتي پیښو له قربانیانو سره ووایي چې دې اونۍ کې په آرامه سا اخیستې. د وزیر اکبر خان سړه خونه به پخوا د جګړې له وژل شوو ډکه وه، خو مسؤلین وایي تېره یوه اونۍ کې یو جسد هم دې خونې ته نه دی ورکړل شوی. په دې اړه زموږ همکار ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسؤل زبی ولادی دی وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د دې سړې خونې یخچالونه تش دي. زبی الله زیاته کړه د اور کم اونۍ له پیل څخه وړاندې هره ورځ لسګونه مړي دې سړې خونې ته راوړل کېدل. دی وایي تابوتونو او یخچالونو کې د وژل شویو له ځای په ځای کولو نور ستړی دی، خو تېره یوه اونۍ یې آرامه سا اخیستې.
زه سوله غواړم او هیله مې دا ده چې نور مړي ونه وینم. مخکې به چې کله چاودنه او ځانمرګ یې وشو د دې سړي خونې ټول یخچالونه به له مړو ډک شول، حتی تر دې چې د باندې به مړي پراته ول. دا ځایونه به ټول وینو په سر اخیستي وو. زه به ډېر خفه شوم، خو اوس چې سوله راځي هیله لرم چې دا سړه خونه تل همداسې تشه واوسي.
زبی الله چې دیارلس کاله کېږي د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسؤل دی وایي چې دې موده کې یې زرګونه د جګړې قربانیان د دې سړې خونې یخچالونو کې ځای په ځای کړي دي. د کابل بله څنډه کې دلته بیا له یو داسې سړي سره خبرې کوو چې د ده سروکار هم له مړو او د جګړې د قربانیانو له کورنیو سره دی. ګل محمد کارتنو کې تابوتونه جوړوي. دی وایي له دې سره چې د اورکم د اونۍ له پیل څخه د تابوتونو خرڅلاو کم شوی وو، خو سولې ته د خپل شخصي عاید په پرتله لومړیتوب ورکوي.
مخکې له دې نه چې دغه تاوتریخوالی کم شي موږ د بیل لاس شل دومره تابوتونه وړل، او اوس چې دا تاوتریخوالی کم شوی دی زموږ کار هم خراب شوی ده او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي. دا هیله زموږ دا ده چې افغانستان کې سوله راشي، که زموږ کار هم خراب شي کومه خبر نه ده.
عام خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک ته هیله مند دي او د تلپاتې سولې د راتلو هیله لري. د کابل اوسیدونکی امان الله:
نو سولې ته موږ سخت ډېر خوشحاله یو. هر افغان کړېدلی، هر افغان ځورېدلی ده. د موږ خپل دې منطقې دوکانداران چې بلکې کاروبار ډېر سخت خراب و، اوس سولې ته دومره سخت خوشحاله یو، دومره خوشبینه یو چې خدای دې وکړي دا څخه د سولې خبرې روانې دي همداسې عملي شي.
خو ولیدل شي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک څومره افغانان خپلې دې هیلې ته چې تلپاتې سوله او د امن په فضا کې ژوند کول دي رسولی شي.
اوس هم ستاسو یو شمیر اس ایم ایسونه. سمیع الله میوند لیکلي وایي که په افغانستان کې اوربند و نه سي نو سوله امکان نه لري. د وصال میوند په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي زه په دې باوري یم چې سوله به راځي. د هلمند له نادلي نه اوریدونکي محمد اسلام یار لیکلي چې دلته هر څوک یو بل ته مبارکي ورکوي او دوی وایي چې صنعت باید لاستیک شي او امریکایان باید له دې هېواده ووځي. عبدالعزیز غالب لیکلي د مرجې د هلمند مرجې نه دوی وایي چې پیغام نشر کوي او دوی ویلي چې دلته په مرجع کې خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او د اوربان په تمه دي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. 4:30 شوې. اجمل ان راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ له لاسلیک کیدونکي هوکړې خبر دي، خو په جزئیاتو کې له تخنیکي پلوه له ځینو مواردو سره نه دي موافق. ښاغلی محب د بیلګې په توګه په توافق کې د طالبانو د اسلامي امارت یادونه ته ګوته ونیوله. وی ویل کسان په قوس کې ورسره لیکل شوي چې امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم طالبانو د اسلامي امارت یادونه شوي چې د پوینا افغان حکومت ورسره موافق نه دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او همدارنګه د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ کابل ته رسیدلی او ټاکل شوي چې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړي او همدارنګه په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. د امریکا بل چارواکی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو قطر پلازمینې دوحه ته رسیدلی. دغلته بل طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون د لاسلیک مراسمو کې برخه واخلي. دا تړون ښایي په څو شیبو یا ساعتونو کې لاسلیک شي. طالبانو خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې په دوحه کې د امریکا له لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې د په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویل طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره پلاوی به ټول شمول وي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل په دې پلاوی کې چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره وړاندې بنهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو مدني ټولنو خوځو او رسنیو یو شمیر استازي به شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتونکي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد د سوکوهنې دوه لوبغاړي د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیې بندۍ سیالیو کې د ګډون لپاره اردن ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاجیزاده نن ازاد راډیو ته وویل رامش رحماني په 250 کیلوګرامه وزن او فیض الله ایوبي په 180 کیلوګرامه وزن کې د جاپان په 2020 کال سیالیو کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه لوبغاړي له دوو میاشتو راهیسې چمتووالی نیسي. د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالۍ د مارچ له لومړۍ تر 12 نیټې پورې په اردن کې ترسره کیږي چې د سلویښتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. بامیان کې د سکی لوبو لسم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې بامیان لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د بامیان د سکی کلب مسؤلین وایي د چیلنج کپ لسم پړاو دغه سیالۍ تیره ورځ د بامیانو په چپه دره کې ترسره شوې چې په دغو سیالیو کې د فنلند، ایټالیا، انګلستان، امریکا او افغانستان څخه 16 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د مشتبه، حسین علي او مهدي په نومونو افغان لوبغاړي لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي دي. او د سعودي عربستان ورزشي فدراسیون پریکړه کړې چې د ښځو د فوټبال لوبې ترسره کړي. د دې فدراسیون په وینا دغه لوبې د فوټبال لیګ په ملاتړ ترسره کیږي. یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. دغه لوبې به په ریاض، جده او دمام کې ترسره شي.
اوس هم راګرځو بیرته خبری موضوعاتو ته. او خبری موضوعات مو هم تر ډیره د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اغیزو دي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د هوکړې لاسلیک کول به د جګړې د پای ته رسیدو باعث شي او کنه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یوځای کېدو او له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کېدو سره به دا ډلې کمزورې او له منځه ولاړې شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د داعش په څیر تروریستي ډله به د سولې له هوکړې وروسته هم یو جدي ستونزه وي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق راپورته.
طالبانو سره د سولې د هوکړې لاستیک سره سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې موجود دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي دا تروریستي ډلې د طالبانو ترڅنګ فعالیت لري او د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو به ډېرې کمزوري شي.
له شک پرته د سولې پروسې سره د طالبانو یو ځای کېدل به د تروریستي ډلو په کمزوري کېدو کې اساسي رول ولري. یو له شرایطو همدا ده چې طالبان باید له تروریستي ډلو په تیره له القاعده سره اړیکې پرې کړي. کله چې طالبان له دې ډلو سره اړیکې ونه لري، هغوی کمزوري